السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونه کې اوري چې په کابل کې پر یو میلمستون به می چاودنه سوي ده. د بشري حقوقو د څار ټولنې په یو راپور کې د عبد الرشید دوستم پر ملشو تور لګولې چې په فاریاب کې ملکیان وژلي. نن د شنبه د زمري اسد 11 اگست میاشتې اوله. په پیل کې له اسد الله لودین نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د تیر شپې د حملې په سیمه کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. د نادلي ولسوالۍ لوی سیمه څخه د افغان ځواکونو له شاتګ وروسته د هلمند ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې رانشي. او د اسلامي دولت ډلې یادایش په ویډیوي پیغام کې پر خپلو سختدریځو وسلوالو غږ کړی چې په روسیه کې بریدونه وکړي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د تیر شپې حملې په سیمه کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. یوې مؤسسې امنیتي سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې حمله د یو باروړونکي موټر په وسیله د سرخیپل په سر کې ناو کې د بهرنیو یو میلمستون ته نږدې شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې سیمه پولیسو کلا بنده کړې او تر اوسه د حملې د مرګ ژوبل په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. د غزوره وره حمله تیر شپه یو نیمه بجه وشوه. یو محلي اوسیدونکی عبدالغنی روشترز آژانس ویلي چې درنو چاودنو له خو براوي کړی و مکتل چې له هرې خوا دولتي ځواکونه راورسېدل موږ پونه شو چې چاودنه چیرې وشوه. طالبان بیا وایي چې حمله د مازدا موټر په وسیله چې له چاودیدونکو موادو ډکه وشوي. طالبان د هم وایي چې له دې حمله وروسته د نارت گیټ په نوم میلمستون ته د دوی وسلوال ننوتلي دي. هڅه کوو چې په همدې خبرونه کې په دې اړه تازه جزئیات له تاسو سره شریک کړو. د نادلي ولسوالۍ لوی سیمه څخه د افغان ځواکونو له شاتګ وروسته د هلمند ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې رانشي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل د وسلوالو د حملو شنډولو لپاره سیمه ته اضافي سرتیري استول شوي دي. ښاغلي ځواک تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو له حملو وروسته افغان ځواکونه له چا میرزا سیمه څخه په تکتیکي ډول ووتل. د راپورونو له مخې وړ مشپه لسګونه وسوالو طالبانو پر نادلي ولسوالۍ حمله وکړه. سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته ډیر نږدې شوی وو. په همدې حال کې د هلمند چارواکو ویلي څلور مشکوک کسان چې غوښتل نادلي ولسوالۍ ته وسلې او مهمات قاچاق کړي وژل شوی دي. د هلمند ولایت مطبوعاتو دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا کسان پرون د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. بلورته د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملکی کسانو مرګ ژوبل د تیر کال په پرتله سمه نیمایي کم شوې ده. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد عتل وایي تیر کال په دې ولایت کې د ناامنۍ په پیښو کې 138 کسان مړه او ټپیان شوي وو. په داسې حال کې چې دا شمېر سږ کال 80 ته راټیټ شوی دی. ښاغلي عتل ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د کمیدو پر عوامل رڼا واچوله او ویل چې یو ولایت له دولتي ادارو او امنیتي ارګانونو سره د ولسونو همکاري ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د بشري حقونو د څانګې دفتر ویلي چې د افغانستان په جنوب ختیځ ځون کې په سلو کې د 15 ملکی وګړو د مرجوب له مسؤل دي. چارواکي په لوګر ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې د 15 ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د لوګر د والي ویان سلیم خان صالح ازادي راډیو ته ویل چې تیر مازیګر په ازرې ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د سپرلې پر موټر ماین چاودنه وشوه چې دغه 15 کسان پکې ووژل شول. دا وایي چې دغه کسان ټول نارینه وو او ښځې او ماشومان نه وو پکې. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ویډیوي پیغام کې پر خپل سختدریځو وسلوالو غږ کړی چې په روسیه کې بریدونه وکړي. دغه 9 دقیقې ویډیوي پیغام پرون د دې ډلې لخوا پر یوټیوب خپور شوی دی. په ویډیو کې یو کس ښکاري چې مولې وهلی په یو صحرا کې موټر چلوي. خپل غوتنې غوي او وایي پوتین واوره موږ به روسیې ته درځو او ستاسو په کورونو کې به تاسې وژنو. په ویډیو کې وسلوال کسان ښکاري چې پر زغروالو موټرو او خیمو حمله کوي او وروسته وسلې غنیمت کوي. دا ویډیو په داسې حال کې خبريږي چې روسیا او د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د داعش او القاعده جنگیالیو پر ضد مبارزې لپاره په خپلو کې د استخباراتي او پوځي همکاریو پر زیاتولو په خبرو بوخت دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي که چیرې د روسیې په خاورې پورې د اوکراین د کریمیا سیمې الحاق له مسکو سره د اړیکو ښه کېدو او د داعش پر ضد مبارزه د قوي همکاري سبب کیږي، امریکا باید دغه الحاق ومني. دا څرګندونې د اوباما د ادارې د پالیسۍ خلاف دي چې د روسیې دغه اشغال او د کریمیا سیمې غیر قانوني الحاق یې په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلی ټرمپ په هغه مرکه کې چې پرون له یو امریکایي تلویزیون نه خپره شوه وویل د کریمیا خلک باید تر ډیره د روسیې یوه برخه وي. ډونالد ټرمپ دا رد کړی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هر ډول اړیکې لرلې وي. ده وویل دی هېڅکله له پوتین سره نه دی کتلی او نه یې ټلیفوني خبرې ورسره کړې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د فرانسې په یوه کلیسا کې دیو پرست له وژنې وروسته مسلمانانو پرون د فرانسې او ایټالیا په کلیساګانو کې په دې مناسبت په جوړ شوو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. پرون په روین ښار کې هغه ځای ته چې دا 50 کلن کې وژل شو په نږدې کلیسا کې یوه ډله مسلمانان راټول شوي وو. د دې کلیسا مشر وویل چې په غونډه کې د مسلمانانو د ګډون له کبله خورا خوشاله شوي دي. له کلیسا بهر خلکو د هغو مسلمانانو هرکلی وکړ چې پر یوه بنر یې لیکلي وو مینه د ټولو لپاره او کرکه د هیچا لپاره هم نه. د بیلابیلو ادیانو د پلویانو په ګډون دې ته ورته نورې غونډې پرون د فرانسې په نورو سیمو او ګاونډي ایټالیا کې هم جوړې شوې وې. او وروستی خبر دا چې د ارمنستان د اپوزیسیون د هغو وسلوالو پاتې کسان چې د ایران د پولیسو یو سټیشن نیولی وو له حکومتي چارواکو سره یې تر دو اونۍ مقابلې وروسته پرون خپلې وسلې کېښودلې او تسلیم شول. د ارمنستان د ملي امنیتي خدماتو ادارې پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل د ځانګړو امنیتي ځواکونو د اقداماتو په نتیجه کې د دې وسلوالې ډلې غړي تسلیمۍ ته مجبور شول. بیان زیاتوي چې 40 کسان په دې ترڅ کې نیول شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته ورجاست. د دې او نورو خبرونو تفصیل د غرض ویډیو کلیپونه او عکسونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په کابل کې تیر شپه ناوخته زوروره چاودنه وروسته وسلوله نشته سوي ده.
څور قوي انفجارات شد بیدار مو کرد دیگه مو نفهمیم چې د کوم استخدامه ده دارن پیلوی.
د بشري حقوقو د څار ټولنې په یو راپور کې د عبدالرشید دوستم پر ملي شو تور لګولې چې په فاریاب کې ملکیان وژلي خو د جنوبیش ډلې ویان دغه راپور دقیق نه ګڼي.
یو وکړدن وقتهار ورونه و غیر واقعي جلوه دادن.
د هلمند چارواکي وینا دلی ولسوالۍ ته تازه دمي ځواکونه لیږل سوي.
اساس په صحیح تدلی دي او په دې کې کوماندوي ځواکونه ضربتي ځواکونه خاص اساس ترڅنګ هوایي کتاب هم شامل چې په خوځه کې پړي زه تاسو سره د وسلوالو په اړه نو مخه ونی.
د ورکو ازنه د لټي پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې تر 9 بجو پورې اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې دا راپور اوري چې په کابل کې تیر شپه ناوخته زوروره چاودنه شوې ده. د چاودنې وروستي جزئیات څه دي په څو شیبو کې درته وایو. خو تر هغه مخکې بل راپور راخلو. د بشري حقوقو د سر ټولنې په یو نوي راپور کې د عبدالرشید دوستم پر ملي شو په فاریاب کې د ملکیانو د وژنې او له هغو سره د ناوړه چلند تور لګولی دی. په راپور کې له افغان حکومت څخه غوښتنه شوې چې غیر قانوني ملیشي سمدستي منحل کړي. د جنبش ویان دغه ادعا ناسمه ګڼي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي چې افغان حکومت باید په فاریاب ولایت کې په 13 جون میاشت کې د ملکی وګړو د وژنې او له هغو سره د ناوړه چلند مسؤل ملیشه ځواکونه د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپله د څوم ځل لپاره فاریاب ولایت ته ولاړ او هلته یې د ده په وینا د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د هیومن رایټس واچ په راپور کې چې پرون خپور شو د دې ټولنې د څېړونکي پاتریشیا ګاسمن له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي د فاریاب وژنې د دوستم د ملیشو لخوا د مخکینۍ او بیرحمیو دوام دی. میرمن ګاسمن وایي د افغانستان په شمال کې امنیت ځکه له ګواښ سره مخامخ دی چې د جنبش ملیشیا او پخپله جنرال دوستم هیڅکله مسؤل نه دي پیژندل شوي. هیومن رایټس واچ مخکې جنرال دوستم د هغو سلګونه طالبانو په وژنه هم تورن کړی و چې 15 کاله مخکې د طالبانو د واکمنۍ د پرځېدو پر مهال تسلیم شوي او بندیان وو. خو په نوی راپور کې د یونما د سرچینو په حواله ویل شوی چې د دوستم تر قمانده لاندې ملیشو څه باندې یو میاشت مخکې په فاریاب ولایت کې هغه مهال عملیات پیل کړل چې طالب وسلوال له کلیو وتلی وو. یونما وایي د دوستم تر امر لاندې ملیشو د کلیو ته له ننوتو وروسته دیارلس ملکي وګړي ووژل او دوه دیرش تنه یې ټپیان کړل. د بشري حقونو د څار ټولنه همداراز وایي د جنبش ملیشي هغو څلورو کلیو ته ننوتې چې دوی یې اوسیدونکي د طالبانو په ملاتړ تورن کړل او هلته یې پنځه کسان ووژل او دولس نور یې ټپیان کړل. د ولسي جرګې غړی بشیر احمد تینج چې د دوستم په مشرۍ د جنبش ملي اسلامي ویان دی د بشري حقونو د څار د ټولنې راپور ردوي. ښاغلي تینج له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې راپور په جوړولو کې هغه کړی لاس لري چې د افغان حکومت د بدنامولو هڅه کوي او زیاته یې کړه چې دا راپور متوازن نه دی.
ما فکر میکنم که دیدبان حقوق بشر در تهیه گزارش
زه فکر کوم د بشری حقونو د څار ټولنې د دې راپور په جوړولو کې له هغو بیلابیلو سرچینو چې باید کار اخیستی وای او توازن ساتلی وای څو د حقایقو صحت او سمواله یې ثبوت کړی وای د کار په سم ډول نه دی کړی. د بشري حقونو د څار ټولنه هغو کسانو اغوا کړی چې هلته نفوذ لري او یا یې کسانو ځانونه په سیمو کې ځای پر ځای کړي او حقایق برعکس ښودلي دي. د جنبش ویان زیاته کړه چې د افغانستان حکومت باید د دې ادعاو په اړه څېړنه وکړي او حقیقت د افغانستان خلکو ته روښانه کړي. خو د بشري حقونو د څار ټولنه وایي دا راپور یې د سیمې له خلکو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی. په جولای میاشت کې د بشري حقونو د څار ټولنې د هغو کلیو له اوسیدونکو سره مرکې وکړې چې د جنبش ملیشو حمله پرې کړې وه. د دولت آباد د سیمې اوسیدونکي 15 کلن حشمت د دې ټولنې راپورترانو ته ویلي چې د جنبش د ملیشو 200 رینجر موټر د دوی کلی ته ننوتل خو د ملي اردو ځواکونه ورسره نه وو. د حشمت په وینا جنبشي ملیشو دوی ته وویل چې تاسو طالبان یې او پر هغو خلکو یې ډزې کولې چې له کورونو براوتل. 50 کلنې سرایا هیومن رایټس واچ ته ویلي د دوستم پلوي ملیشو دا د کنداغونو په وسیله په ملا ووهله، ډېره یې ژوبله کړه او ورته ویل چې تاسو پښتانه یې او د څه ویلو حق نه لرئ. او د سرایا زوی ویلي چې د دوستم پلوي ملیشه په تیرو اتو میاشتو کې څو ځلې د دوی کلي ته ورغلي، خلک یې ګواښلي او د ډوډۍ او پیسو ورکولو ته یې اړ ایستي دي. یو شمیر کلیوالو د بشري حقونو د څار ټولنې ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه هم هغه مهال چې د جنبش ملیشي د دوی کلیو ته ننوتلې په سیمه کې وو او که څه هم په خپله له خلکو سره بد چلند نه دی کړی خو د ملیشو د ناوړه چلند مخنیوی هم ونه کړ. نوموړې ټولنه وایي د طالبانو له پرزیدو سمدستي وروسته یې د افغانستان د شمال په پښتون میشتو سیمو کې د دوستم په مشرۍ د جنبش سرغړونې مستندې کړي دي خو له هغه وخته تر اوسه ملیشه قمندانان هیڅکله د قانون پنجو ته نه دي سپارل شوي. د هیومن رایټس واچ ټولنې څېړونکې میرمن ګاسمن وایي د دوستم د ملیشو په څیر ځواکونه باید لا ډېر پخوا منحل شوي وای خو له دې چې دا ځواکونه زورور پلویان لري نو د بشري حقونو سرغړونو ته په معافیت سره دوام ورکوي. میرمن ګاسمن وایي ولسمشر اشرف غنی د غیر قانوني او خپل سرو ملیشه ډلو د له منځه وړو په برخه کې خپل ژمنه باید عملي کړي او دا یقیني کړي چې دا ملیشه به د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ځای ونه لري.
په خبرونو کې موردل چې د هلمند چارواکي ډاډ ورکوي چې نادلي ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې رانیسي. تر دې مخکې ویل سوي وه چې افغان ځواکونه پر نادلي ولسوالۍ د وسلوالو له حملو وروسته له یوې سیمې څخه وتلي خو د هلمند د ولي ویان عمر ځواک د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه له احمد تکل سره په مرکه کې وویل د وسلوالو د حملو د شنډولو لپاره سیمې ته اضافي سرتیري استول سوي دي.
وسلوالو مخالفینو د نادلي ولسوالۍ په ځینو ساحو باندې چې د نادلي ولسوالۍ دوه نقطې کې هجومي حملې پیل کړې دي چې په دې نقطو کې د ناکل آباد او چای میرزا ځینې ساحې راځي خو په دې خطر باندې چې د دوی مخه ونیول شي اثار وطنه ساحې ته تللي دي او په دې کې کمانډوي ځواکونه ضربتي ځواکونه خاص قطعات تر څنګ هوایي قطعات هم شامل دي چې په حضر کې په ډېر دقت سره د وسلوالو مخالفینو مخه ونیسي تر څو
کافی اندازه افغان ځواکونه شته او که تاسو بل مرکز نه هم راسته وغوړئ.
بلی حقا قوتونه چې خپل په ساحه کې موجود دي هغه کافی اندازه دي او د دوی د لا پیاوړي لپاره موږ د ولایتي ولایت په کچه کوم نور قوتونه چې نوی قوتونه و هغه ولایتی قطعات لکه کماندو و ضربتی و او نور دست قطعات هغه بعد طولس بجون ساحی تا داخل شویده چه وضعیتی تردیر بیتا پوری کابو کرده ده او تحت مدیدیت بسیده.
پورسته یو جګړو کې خو خامخا تلفات هم پیښ شوی، په دې کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو تلفات څومره دي؟
تلفات تاسو معلومیږي چې جګړه ده او جګړه فعلا هم دوام لري. کوم خاص معلوماتی نه کیږي درنه تلفات ورته اوښتي دي. هغه معلومه ده چې تاسو معلومیږي معمولا په جنگ به تلفات ورته اوړي، خو د دې په خاطر باندې چې محل خلکو ته پکې زیان وانه وړي، تلفات وانه وړي، خپله جناب والی صاحب مخکې یوه جلسه دایره کړله چې په هغه کې ټول نظامیان راوغوښتل شول او په دې کې ټینګار والی صاحب هم دې وکړي چې باید هغه ساحې چې هغه ځای کې د محل خلک موجود دي، په هغه ځای کې ملکي کسان دي، باید په هغه ځایونو کې ډېر دقت وشي تر څو محل خلکو ته زیان ونه وړي. خو بدبختانه چې وسلوالو مخالفینو د خلکو په کورونو کې ځای په ځای کړي دي او تیارې او هوایي ځواکونه چې کله راځي ډېر دقت کوي چې محل خلکو ته تاوان پکې ونه وړي.
طالبان د دولتي حکومت ساحه ته څومره نږدې شوي دي؟
کومه ساحه چې تقریبا وسلوالو مخالفینو کې برید کړی دی، شپږونه تر اووه کیلومتره پورې د ولسوالۍ موقعیت لري چې په هغه ځایونو کې وسلوال مخالفین په دوو نقطو کې بریدونه یې کړي دي چې یوه نقطه تقریبا په څلورو نه پنځو او بله تر اووه کیلومتره پورې غځېدلې ده د ولسوالۍ. خو د دې لپاره هم په کافي اندازه
طالبانو لاست لویدلی دی
وسلوال مخالفینو تنها په یوه نقطه کې چای میرزا نقطه راځي، په هغه ځای کې لږ عقب نشي سوې ده د افغان امنیتي ځواکونو له پخوا څخه په خاطر په مخادر چې هلته محل خلک د کورونه دي. په همدې موخه باندې افغان امنیتي ځواکونو په هغه ځای کې هم عقب نشیني کړې ده په ډېره لږ نقطه کې. خو په هغو باندې هم د کماندو ځواکونو اوس دقیق او منظم عملیات شروع شوي دي چې تر څو په ډېر دقیق شکل باندې هلته بیروي بخه ونیسي.
د هلمند د والی ویان عمر ځواکو چې د نادلی ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت خبرې کولې. په څو شیبو کې د ازادي رادیو له خبريال څخه په دې ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت په اړه معلومات غواړو. مخکې مو په خبرونو کې وریدل چې په کابل کې 14 سوي ده. د دې 14 په اړه زیات جزئیات نه دی ورکول سي، خو په جنسونو کې دومره ویل سي چې په کابل کې پر یو میلمستون لوجستیکي مرکز د موټرو په وسیله به 14 سوي ده. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی را سره په مستقیم تماس کړی. صدیقی صاحب، د دې 14 په اړه خبرونکو ته وروستي معلومات ورکړئ، ځکه چې زه د نقیز معلومات روسو پرې به اجنسونو کې راغلي، هغه وروستي او دقیق معلومات څه دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. تېره شپه 14 په دې سیمه کې سوی وو. لومړی 14 د واسطې وسیله باندې ترسره شو، بیا درې تله ترورستان وو چې غوښتل یې د مرکز یا ساحې دننه شي او پرې ولته ونېدل. زمونږ خاص ځانګړي پولیس ځواکونه خپل عملیات د شپې ناوخته شروع کړل او نن سهار تذکر شو درې کسه هغه ترورستان چې کوشش کوي په دې هدف چې د مرکز ننوځي هغه له منځه تللي. زموږ یو ځانګړی پولیس ځواکونو زخمي دی، خو دومره تشویش وړ دی. اوس اخرا تصفه زموږ د کابل پولیس او نور د برخي ټیمونه ساحې کې دي تر څو د دغه 14 خسارې او هغه تلفات چې خلکو ته اوخته هغه برخي او تثبیت کړي.
بل صدیقي صاحب، د حملې هدف څه وو؟ هلته کوم میلمستون وو، لوجستیکي مرکز وو، که هوټل وو؟
دغه ځای کې یو لوجستیکي مرکز دی، نوټ کې په نوم چې پکې خارجه غنسته نو هر اساسي دا 14 هم د دې مرکز نږدې ته سوی و. ترستان غوښتل چې د مرکز د نن دلیل شي، خو په دې نه ته ولې دی ځای کې د دې مرکز تر څنګ کوم بل سرای مو دی سرای د نوټ لري خو موږ ځنګري ځکه نو په دې ته ولې دی چې لاس په کافي جوړ او هغه ترستان لمنځه یوسي.
صدیقی صاحب، وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې د ګڼو بهرنیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. آیا په دې حمله کې بهرنیانو ته زیان رسیدلی؟
اول مهم خبر دا ده چې دا ترهګر په دې ولایت حواله دل چې دې مرکز دلون نشي په ساحه کې راغلی شي اما هغه تلفات چې چاودلې پر دې کې رامنځته راغلي هغه تر اوسه تکتیک شوی چې دای شي چې دې مرکز هغه ګاردونه چې معمولا د بل هیواد نه وي کېدای شي چې هغه ته هم خساره او تلفات راوختي خو موږ اوس په دې تدبیر په حالت کې یو تر اوسه پرې داسې کوم خاص او یا نه هی گزارش چې پدې کې تلفات او شمیر وخی او کار کوم وروسته به دا معلوم شي.
بل صدیق صاحب په کابل کې د امنیتي تدابیرو خبره کېدله، خصوصا له وروستي چاودنې وروسته په دې مزنګ کې ولې بیا هم وسلول تونیږي چې دغه سي حمله پلان کړي چې زیات دوام هم کوي؟
نو د خپلان سره مخالفه یم، دا کسان چې ترهګر دي او د خلکو د افغانستان د خلکو اکی د خپلان دي به خامخا ډیر کوښښونه کوي تر څو چاودر ته سره کی او خلکو ته ضرر ورسي. د خپلان سره مخالفه یم، موږ هم په امنیتي ځواکونو کې ټول کوشش کوو شپه ورځ د افغانستان د خلکو ځامن چې په امنیتي ځواکونو کې شپه ورځ دوی کار کوي، تلاش کوي تر څو دغه بریدونه مخه ونیسي. دوی بریدونه کله کله دوی مخه یعنی اکثر ځایو کې چې دوی برید کوي د بریدونو مخه نیول کیږي، دوی نیول کیږي، دوی د دې هغه د شیشې او لوی هغه بریدونه شنډ کیږي، خو بیا هم دوی کولی شي یو ساحه ته خپل ځان ورسوي. په کابل کې تدابیر هم زیات دي، همیشه زیات دي. ټول امنیتي ځواکونه په کابل کې دوی همیشه په وظایفو کې په تدابیرو کې، خو بیا هم ماشینې سره دوی راځي او دا سیمې ته لاس وهي. هم دوی د برید کړی خو دوی خپله له منځه تللي. موږ ډېر ډېر هیله مند یو چې عام خلکو ته کوم ضرر نه وي رسېدلی، نو زموږ د پولیسو اساسي دنده هم دا ده تر څو د خلکو ځان او مال وساتي.
ډیر مننه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې په کابل کې د وروستي بمی حملې په اړه خبرې کولې. په کابل کې پر یو ملمستون او لوجستیکي مرکز د موټر په وسیله بمی چاودنه شوې ده. ځینو وسلوالو پر دغه کمپاونډ چې تر ډیره بهرینه ورڅخه استفاده کوي حمله کړې ده. په ځینو اجنسونو کې ویل سوي چې وسلوالو له افغان امنیتي ځواکونو سره وسلواله نشته هم کړې ده. یو محلي اوسیدونکی عبدالغنی نن سهار رویټرز اجنس ته وویل
درنو چاودنو له خوبه راویښ کړو. وموکتل چې له هرې خوا دولتي ځواکونه راورسېدل، موږ پوه نه شولو چې چاودنه چیرې وشوه.
د دې چاودنې غږ د کابل په زیاتو برخو کې اورېدل سوی او تر پیښې وروسته د کابل پر زیاتو سیمو برېښنا پرچاو سوې ده. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. بلخوا د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ د ماموریت یو ویاند وویل چې دغه ماموریت د وضعیت ارزونه کوي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نادلی ولسوالۍ لیوې سیمې څخه د افغان ځواکونو له شاتګ وروسته د هلمند ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې رانیسي. د هلمند والي وایند عمر ځواک ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو د حملو د شنډولو لپاره سیمې ته اضافي سرتیري استول سوي دي.
او پدې کې کوماندوی ځواکونه، ضربتي ځواکونه، خاص قطعات، ترڅنګي هوایي قطعات هم شامل دي.
شغلی ځواک تایید کړ چې د وسلوالو طالبانو له حمله وروسته افغان ځواکونه له چامیرزا سیمې څخه په تاکتیکي ډول ووتل. د راپورونو لمخې وړمش په لاسګونو وسلوالو طالبانو پر نادالی ولسوالۍ حمله وکړه. سرچینو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته نږدې سیمه دي. الیاس دای له لشکرګر سره په مستقیم تماس کړی دی. دای سب سهار په خیر تدی په نادالی ولسوالۍ کې تازه جزئیات زکه چې زده نقیز راپورونه راځي د خانشین ولسوالۍ له ستایو تحولات ورسته.
سالی صاحب د غوښ د تاسو سره خبرې کوم. په نړۍ ولسوالۍ کې شدیده جګړه نسته. تیر شپه چې د درون الوتکو په واسطه کوم برید د نړۍ باندې په سیمه کې وشو، ویل کېږي په کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده. د غوښ په نړۍ کې هغه د ریز او سخت بریدونه چې تیر ورځ تقریبا د ترنیمایي ډیر نه درې د سکوت بایس ولا اوس درې بلی دی. اما په مجموع کې د تکل صاحب سره ما د عمر ځواک مرکه واوریدل. په نړۍ کې د جنو سرچینو له مخې، د خلکو د اړیکو له مخې، او خپل ولسوالۍ چې بلد یو مرکزي ولسوالۍ ده، ډېرې زیاتې سیمې تېره ورځ په بېساري ډول د طالبانو لاسته ولوېدلې چې دغه اوس یوازې د چانجیر سړک چې هغه کسان چې زما غږ اوري او په ندلي کې بلد وي هغوی پوهېږي، د چانجیر سړک د چانجیر د دستګاه څخه بیا تر لشکرګاه ښاره پورې چې بولان د سپین ممرت سیمو پورې دا کمربند جوړ شوی دی چې دا د ښار څخه تقریبا 2 کیلومتره تر 3 کیلومتره ډېری موقعیت لري. البته یوازې په سید آباد سیمه کې پخوانی کمربند په خپل ځای پاتې دی چې هغه یوازې د یو کلي په سطح کمربند دی. دا چې مرزا یوازې نه ده، دغه چې شین کلی، زرغون کلی، پکې د شیرنجان چارای، د نورزو کلی، ناکل آباد، دا ټولې سیمې تېره ورځ په بې ساري ډول د وړمیشپې جګړې د پیل وروسته د طالبانو
بل دای صاحب دغه وصله ول د کومې خوا دغه ولسوالۍ ته ورغلل، ځکه چې نادلي خو له زیاتې مودې راهیسې یو خوندي سیمه ګڼل کېدله.
مده نادلی ولسوالۍ د شاول سیمې څخه چې کوم راپورونه موږ ته پرون رسیدلي دي او یا هم د دې نه څو ورځې وړاندې رسیدلي، هغه ویل چې د شمالي هلمند نه په خاص ډول د نوزاد مساکلانه په سلګونو کسان د نادلی او مارجي او دغه رنګ د ناوي ولسوالۍ د جنګ لپاره مرکزي سیمو ته راغلي دي او دوی په دغه جګړه کې ونډه اخیستې ده. البته دا د شمالي ولسوالیو وسلوال دی، هغه وسلوال چې په دې تیرو څو میاشتو کې په شمالي هلمند کې په خاطر سنګینو مساکله کې جنګېدل، اوس پر مرکزي ولسوالیو ویل کېږي چې بېرته راغلي.
بل او د خانشین ولسوالۍ د وضعیت په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې چارواکو پرون هم ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو ته درنه تلفات اړولي.
د خانشین د وضعیت په اړه کره معلومات پلاس راوړل سخت دي، ځکه دا د پاکستان سره تر ټولو د لشکرګاه څخه تقریبا 180-190 کیلومتره لیر موقعیت لري. د ټلیفون شبکې کار نه کوي. هماغه څه چې حکومتي چارواکي وایي هغه دا دي چې دوی بېرته توانېدلي د هغه سیمې چې د خانشین ولسوالۍ مرکز ته نږدې سو کوڅې بېرته ونیسي. هم د پولیس ځینې سرچینې وایي چې لا هم د ولسوالۍ مرکز د هیچا په ولکه کې نه دی. د دواړو طرفو ترمنځ د ډزې تبادله کیږي او د ولسوالۍ مرکز د ډزو په میدان بدل شوی.
الیاس دایو چې د هلمند پر وضعیت را سره خبرې کولې. ورزو ورس څنګلوري ولایت کندهار ته د کندهار ولایت مقام د درملو ټولو تجارانو ته سپارښتنه کړې چې تر دې وروسته د درمل په داسې موټرو کې وارد نه کړي چې کیفیت ته زیان رسیږي. د افغانستان د روغتیا وزیر ویلي چې افغانستان ته 95% درمل له نورو هیوادونو واردېږي چې دا کار سبب شوی په افغانستان کې غیر معیاري درمل زیات شي. صادق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. د کندهار کوم مقام دا خبره کړې ده؟
دا غوښتنه د ولایت مرستیال د درملو د راواردونکو سوداګرو سره په غونډه کې کړې ده. معیار دا دی چې د درملو د انتقال موټران باید د تودوخې د کنټرول ظرفیت ولري، خو دا مهال چې کندهار ښار ته درمل راواردېږي دا په عادي موټرونو او زرنج موټرسایکلونو کې راوړل کېږي. د کندهار مرستیال والی د درملو د اتحادیې له مسؤلینو سره چې دغه ناسته درلوده، دوی وویل چې له نن څخه یوه میاشت وروسته هیڅوک په دې موټرونو کې د درملو د راواردولو حق نه لري. مرستیال والی عبدالعلي شمسي وویل چې په دې موټرونو کې د درملو انتقال درمل په زهرو بدلوي.
یو میاشت وروسته دا کار باید بند شي. تریوی میاشت پورې هم د ادریس ترانسپورت په خدمت کې دی، ګمرک ماویسر په خدمت کې دی، ټول ګمرک اداره عام روغتیا ریاست په خدمت کې دی. دا د بهترین خبره درته وکړل چې زه مطمئن سم چې تاسو شه دوا راوړي په درست کیفیت را انتقالیږي، کته مناسب چې تاسو لوړ شي هلته تزیو لابراتوار.
خپل ډاکټران هم وایي چې هغه درمل چې په مناسبه هوا کې ونه ساتل شي کیفیت یې خرابېږي او ناروغ ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. په دغه غونډه کې د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احمد الله فیضي هم خبرې وکړې. ده وویل چې د دې ستونزې تر څنګ ځینې سوداګر درمل په نامناسبو ځایونو کې ذخیره کوي چې کیفیت یې له منځه ځي. روغتیا پالان وایي چې کندهار ته اکثره واردونکي درمل په ټیټ کیفیت سره جوړ شوي دي او کله چې په نامناسب ځای او هوا کې وساتل شي نو د درملو ټول اغېز له منځه ځي. د دې په خبره همدغه علت دی چې درمل پر ناروغانو مثبت تاثیر نه کوي.
د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. تازه خبر ده چې د ازادي رادیو خبريال وی په کابل کې د نیم شپې تر 14 وروسته پیل شوی وسلواله شخړه پای ته رسیدله. د پدې اړه نور جزئیات کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ورکو اجزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اته نیمه بجې کېدونکو د مهمو خبرونو سرخطونه لنا جی صافي نوري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د نهمې امنیتي حوزې اړوند د تېرې شپې حملې درې واړه بریدکوونکي وژل شوي دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف د نارت ګټ په نوم د بهرنیو یو لوجستیکي مرکز و. د نادلي ولسوالۍ یوې سیمې څخه د افغان ځواکونو شاتګ وروسته د هلمند ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې د ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې رانشي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله سمه نیمایي کمه شوې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو ویډیوي پیغام کې پر خپلو سخت دریځو وسلوالو غږ کړی چې په سوریه کې بریدونه وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي کچېرې د روسیې په خاورې پورې د اوکراین د کریمیا سیمې الحاق د مسکو سره د اړیکو ښه کېدو او د داعش پر ضد مبارزه د قوي همکارۍ سبب کېږي، امریکا باید دغه الحاق ومني. د ارمنستان د اپوزیسیون د هغو وسلوالو پاتې کسان چې د ایروان د پولیسو یو سټیشن نیولی و له حکومتي چارواکو سره تر دوه اونۍ مقابلې وروسته پرون خپلې وسلې کېښودې او تسلیم شول. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر د دې ارګان د هغې پریکړې دفاع کړې چې د اولمپیک په لوبو کې پر روسیې ورزشکارانو یې د حکومت په ملاتړ د ډوپینګ له کبله بندیز لګولی و.
ته مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري. چارواکي وایي په کابل کې د نیم شپې تر 14 وروسته د وسلوالو پایلسبې حمله پای ته رسیدلې ده. الیاس سالی د پیښه په ځای کې د سالی صاحب څه ګوري د حملې په ساحه کې دغه شیبه تاسو؟
السلام علیکم، سهار مو پخیر. اند اوس دلته خو جنگ خلاص شوی ده. قومندان د امنیت کابل جنرال عبدالرحمن رحیمی راغلی او خبري جلال صاحب رحیمی خبرلان ته وویل چې درې مهاجم وو، یو انتحاري وو چې موټر سره دننه شوی و. یو کمپ دی، یو کمپ دا دی، هغه کمپ دننه کې دوی دننه تللی وو، او دوه مهاجم نور شپه دلته دننه تللی وو، او تر سهار پورې دا جنگ ختم شو او دوه مهاجمان نور هم وتل شو.
څه دي تلفات د دې حملې له کبله څومره کسان وژل شوي؟
نارګیټ کمپ کې هیڅ چا ته کوم نه دی راغلی، او یوازې یو پولیس وژل شوی ده او دوه نور ټپیان دي.
او شاوخوا سیمو کې د خلکو کورونو یا هم ملکیتونو ته هم زیان رسیدلی؟
دلته خو اکثرا د کمپونه دي او دا شرکتونه شیشې مات شوی دي او ځینې خرابي شوی ده، خو لیکن زیان تر اوسه داسې کوم معلومات نشته چې کورونه زیان رسولی که نه. خو د سیمې شاهدان چې وو هغوی ویلي وو چې ځینې کورونه هم شیشې مات شوي دي شاوخوا.
بله، د دې چاودنې اواز د کابل په زیاتو برخو کې اورېدل شوی او تر چاودنې وروسته برق هم پر زیاتو سیمو پرچاو شوی. خلک عام خلک څه وایي؟ ځکه چې د دغه سی پیښو هغه رواني اغیزې هم زیاتې وي پر خلکو.
داسې خبره ده چې داسې چاودنې خو د هر چا په باندې روان باندې تاثیر کوي، او خلک هم دا پرون شپه چې داسې وسو ټول خلک د کابل داسې څه وو چې د خوب څېړلی وو او ټوله ډار کړی وو، لیکن چې سهار وسو کسان خپل نورمال کارونه روان دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال الیاس سالی و چې په کابل کې د پیښې له ځایه راپور راکاوه. د کابل امنیه قومندان ویلي چې درې بریدکوونکي او یوه انتحاري پر یوه کمپ حمله پیل کړې وه چې تر نن سهار پورې دغه حمله روانه وه. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست، روانه خپرونه تر 9 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زاهد الله د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکلي، دا 15 کاله کېږي د دانګام ولسوالۍ زیاتو برخو ته د واکسین ډلې نه دي راغلي، ځکه نو په ماشومانو کې د ګزان یا فلج ناروغۍ پېښې ختمې شوې نه دي. بل اوریدونکي لیکلي چې د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت نه غواړي چې بنه شاهي ته غځېدلی سړک دې د طالبانو له شره خوندي کړي، ځکه افغان ځواکونه پر دې لار تګ راتګ نشي کولی. نقیب الله فیضي لیکلي، تر هغه به په هلمند کې امن ټینګ نشي چې د کوکنارو کارو بار پکې ختم شوی نه وي. وسله وال طالبان خپل ټول اوای د کوکنارو له درکه ترلاسه کوي. بل اوریدونکي چې خپل نومې ترې هیر شوی لیکلي، د افغان دولت نه هیله کوي چې کله پر یو پوسته جنگ وي په عاجل ډول د هوایي مرسته ورسره وشي. په دې ډول به د سیمو او ولسوالۍ د سقوط مخنیوي وشي. محمد عارف وفا لیکلي، د هلمند ولایت په لرې پرتو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوی چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ورسره بلې خراب شي. له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د جاني خیلو او سمکنۍ ولسوالۍ ترمن سړک ډیر کندو کپر دی، هیله ده د مهم سړک جوړولو ته پام وشي. او بل اوریدونکو له کندهار لیکلي، له دولت نه هیله کوو چې شاغا زیارت غزیدلی سړک پوخ کړي.
تاسو ازادي رادیو ته ورسئ. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ په خپل خبرونه کې پرون تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. دا افغانستان د ولسمشر په مرستیال پورې تړلي ځواکونه کلیوال ډاروي. د لیکنې په پیل کې له افغان حکومت څخه غوښتنه شوې هغه ملیشه وسلوال چې د جون میاشتې په وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو په وژنه او ځورونې کې لاس درلود، له قانون سره سم تعقیب کړي. په لیکنې کې ویل شوي چې د بشري حقونو د سر ادارې تر هغې حملې وروسته له کلیوالو سره مرکې کړي دي. د هیومن رایټس واچ په لیکنه، د جنبش ګوند ملیشه د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته وفادار دی. د خبرونې په حواله، د چې پخوانی جنگ سالار دی، له اوږدې مودې راهیسې په جنگي جنایتونو کې دخیل دی چې په هغو کې د 2001 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ده د ملیشه ځواکونو په توقیف ځایونو کې د سلګونو طالب بندیانو وژنه هم شامله ده. د خبرونې په حواله، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جنبش ګوند د ملیشو لخوا د ملکیانو د وژنې په اړه د څېړنې امر کړی او د ملیشو ځینې غړي چې ادعا کوي د خلکو په وژنو او ځورونې کې لاس درلود نیولې دي. د بشري حقونو د څار په اداره کې د افغانستان د برخې لوړ رتبه څېړونکي میرمن پاتریشا ګروسمن ویلي، د دوستم د ملیشه ځواکونو لخوا په فاریاب کې دغه وژنې د اوږدمهالو جنایتونو وروستي موارد دي. هغې په خپلو خبرو کې ویلي، حقیقت دا دی چې دغه ځواکونه او پخپله د ولسمشر مرستیال دوستم کله هم مسؤل نه دی ګڼل شوی، او دې مسئلې د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت اغیزمن کړی دی. د خبرونې په لیکنې کې وړاندې راغلي، د جون میاشتې پر 16 افغان ملي اردو او د جنبش ځواکونو په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړل چې په هغو کې د یوناما په حواله ملیشه ځواکونو لږ تر لږه 14 ملکیان ووژل او 22 تنه نور ټپیان کړل. د هیومن رایټس واچ خبرونې په حواله، وروسته له هغې چې طالبان له سیمې ووتل، د جنبش جنګیالي 4 کلیو ته ننوتل، پر کلیوالو یې د طالبانو د ملاتړ په تور حملې وکړې، 15 کسان یې ووژل او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. خبرونه لیکي چې په جولای میاشت کې د هغو کلیو له اوسیدونکو سره چې د جنبش ملیشو ورباندې حمله کړې وه مرکې وکړې. په لیکنې کې راغلي، د دغو حملو له کبله د ملیشو یو قومندان هم عدالت ته راکش نه سو. له بریتانیا خبریدونکو ورځپاڼې ټلیګراف په خپله تازه ګڼه کې د هغه ملا پر نیول کېدو لیکنه خپره کړې چې له یوې 16 کلنې نجلۍ سره یې د خپل واده د موضوع دفاع کړې ده. په لیکنې کې ویل شوي چې دغه ملا د جمعې په ورځ ونیول سو، او دا موضوع په جګړه ځپلي افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو ستونزه څرګندوي. ټلیګراف لیکي، 16 کلن عبدالکریم چې په غور ولایت کې نیول شوی، ادعا کوي چې د نجلۍ کورنۍ ورته خپله لور په خپل رضایت ورکړې ده. خو د نجلۍ کورنۍ چې د هرات ولایت په اوبه ولسوالۍ کې میشته ده، ګمان کېږي روحي ټکانې خوړلې. وایي د نجلۍ په هرات کې د ایران پولي ته څیرمه تښتول شوې، بیا غور ته انتقال شوې ده. په غور کې د ښځو چارو رئیس معصومی انوري ویلي، دغه نجلۍ خبرې نه کوي خو یوه جمله تکراروي، هغه دا چې زه له دغه سړي څخه بیریږم. ویل سی وی دغه نجلۍ دا مهال په غور کې د شوزو اړوند د امن په کور کې ده. ویل سیوی دا هغی دا پلار دوسیه هم پا غور کی چرنوالی تا سپارل سوی چه ولی خپل وړه لور یو سپینجری تا پانیکا کرده. تلگراف رسپانه لیکی تردی چورزی وران دی پا غور کی یوی چورلس کلنی اومیندوار شزی تا غور واچول سو او دی قضی هم طول افغانستان تا تکان ور کرده و. د بلخ ولایت اوسیدونکي او امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د سیمه ایزو زورواکو او ناقانونه وسلوالو له حضور څخه شکایت کوي. د بې وسلې کولو د پروګرام مسؤول وایي اکثره اوسني غیر قانوني وسلوال هغه کسان دي چې پخوا د سیاسي احزابو او یا د مجاهدینو د ډلو قمندانان ول. تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې.
په بلخ کې د سیمه ایزو زورواکو او ناقانونه وسلوالو حضور د خلکو او امنیتي ځواکونو اندېښنې راپارولې دي. د دایا کې د غیر قانوني وسلو د راټولولو پروسې مشر جنرال عبدالمنان وایي چې په بلخ او نورو ګاونډي ولایتونو کې د ناقانونه وسلوالو او محلي زورواکو شمیر زیات شوی دی. په شمال زون کې د دفاع وزارت د امنیتي چارواکي وایي چې اکثرا دا ناقانونه وسلوال او یا زورواکي هغه کسان دي چې په خواله جهادي تنظیمونو او یا هم له سیاسي حزبونو سره یې د قمندانانو په حیث فعالیت درلود او اوس د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې وسلوال فعالیت کوي. څوک چې دولتي یونیفورم نه لري او به جواز سلاح لګوي هغه غیر قانوني وسلوال کس دی او د غیر قانوني وسلوالو ګروپونو غړی بلل کیږي. چې تر دمه 1500 غیر قانوني وسلوال ګروپونه پیژندل شوي دي. ډیری دا ناقانونه وسلوال د بلخ حکومت سیمو کې فعالیت کوي. هر هغه ځای کې چې جنایت ترسره کیږي تر شاید ناقانونه وسلوالو لاس دی. هغه بیا د مزار شریف اوسیدونکي په مختلفو ولسوالیو کې د محلي زورواکو له زور او زیاتی شکایت کوي او وایي چې دا ناقانونه وسلوال د بلخ د مختلفو سیمو په نامه یو کلاس لري. ریحان او نوید د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي په دې باور دي.
افراد مسلح غیر مسؤول در ولسوالیو خیلی زیات شوه او
ناقانونه وسلوال او غیر مسؤول کسان په بلخ ولایت کې په ولسوالیو کې زیات شوی دي. دوی د خلکو پر وړاندې زور زیاتای کوي او په نام ننګ کې لاسداری
در ولایت بلخ وجود یا حضور افراد مسلح غیر مسئول افرادی که
په بلخ ولایت کې د غیر مسئول وسلوالو حضور چې په خوا به د مختلفو تنظیمونو سره د وسلو سره کار کوي زخت زیات شوی دی. په دې وروسته کې دوی په نام نوی کلاس لري په خپل سیمو کې پر خلکو زور زیاتای کوي او د هیچا زور پر دوی نه رسی. د مزار شریف دوستونکو په خبره چې اکثرا د محلي زورواکي او ناقانونه کسان هغه څوک دي چې په خوای هم د مجاهدینو په لیکو کې سلاح لرله او اوس هم په شورګرا کې شیندې او چمتال ولسوالیو کې فعالیت کوي. په داسې حال کې د محلي زورواکو او ناقانونه وسلوالو پر وړاندې شکایتونه زیات شوي چې په تازګۍ سره د بلخ امنیتي ځواکونو د جنایي جرایمو له زیاتوالي هم خبر ورکړی دی. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسیکا که هم اور بدون شکه مثبت تغییرات
راځي په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې لړ چې روغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ د بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه بریک دی، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو ډیر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و چلور دری شپاک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تیلیفونی پیغامونه پریک دهی سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه تاسیز مغاقل آزادی راڈیو سخاوری پا آزادی راڈیو که دور کشو عزیزان و دوستان پروگرام تا غواگی هست. کداغ پروگرامو پا آزادی راڈیو که وانوری تاسی که ولیشی چی ده آزادی راڈیو انترنیتی پانی تلارشی اوال تا داغ پروگرام لسر واوری. دمونگ پتا دا www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. گرانو دوستانو، اوز با تاس تا اگر تلیفونی پیغامون اخباره کرو پا کمو که چی تاسی خپل ورک شوی عزیزان او دوستان نتوی. رازی چه دا اگر تلیفونی پیغامون یو پا بلپسی یو زای سر وارو.
السلام علیکم زه احمد لالیم دا کندهار دا پینجوهی دا ولسوالی سخه مرسا زنگ ولی دی. زکا چی زه دا کردی پا حاول کال زه دا کور سخه دا کدو بار کی را وطلی و دا کور سخه دا ما سخه خپل کور ورک تی. ما د خپل پلان نوم ز ورونو مانم نه ځکه چې زه دې ښه نوم کډوبار کې انو زما د ټلیفون شمیره ارڅو پاک معلومات لري ودا چې مې ما ته زنګ وې زما د ټلیفون شمیره ده 011 9 15 1. دا زما ټلیفون شمیره ده چې ارڅو کله سره ټلیفون تلین کې ودا چې مې ما ته زنګ وې دا ځادي دا راځو څخه مننه تاسو په امان سلام علیکم زه شاب الدین شهاب هم دا وصله کنده هر ولایت نسته صرفت مرد مرد یو دا ترزی دره کاله کیج ورکتی خوالنم مداغاشی پس که هر چا تا پار معلومات هر چو که پار معلومات ولره نمیره بانی دوی که پداش میره دی زنگی توی سپرا بیا درواتیا یو اتیا تساونه دا ازادی را دیو سخه مننه کهو
زا عبدالحنان زهیر هم د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو انډیوال و درته مخکې زما سره اوسېدئ، نوم یې ګلا جان و، د ګل ورور نوم یې اول خان و. دوی د جلال آباد اوسېدونکي و او فعلاً په کمر په پېښور ښار کې اوسېدله، پېښور ته دی راغلی و زما سره و. دلته زما سره ډېر ښه وخت تېر کړي، د هغه وروسته بیا او د ایران ته ولاړې، بیا زه معلومات نه لرم که دای خپل از ما زغ اوري او یا بل د ورور یا د دوست ما زغ اوري ما ته په دغه شماره زنګ ووهئ، زه به ډېر ځینې خوشحاله شم. زما د ټلیفون شماره ده 0001 4 4 0 4 0 0. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0001 4 4 0 0.
زه ولی الله رحمی دی خوست ولایت د سګورۍ ولسوالۍ اړوند سیمه زه در دغه پیغام پرېږدم. زما یو ورور چې تقریبا یو نیم کال عمر لري خو د زار کې ورک شوی ده، که پورې څوک معلومات لري په دې نمبر زما ته زنګ ووهئ 0092 92 2 5 5. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0092 92 2 5. ازادي راډیو زنده باد.
زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو وخت دی د محمد عثمان په نامه دی، د محمود زوی دی، 21 کاله عمر لري، دا 4 میاشتې کېږي چې نادراکه دی. او که ار ورور ار مسلمان ته پته وي پر دغه شمېرو د زنګ ووهئ 0001 4 4 0 1 0 6 8. یو ځل بیا اورېدونکو ته شمېره وایم 0001 4 4 0 1 0 6 8. همدا ټلیفون دغه شمېرې دی محمد عثمان د محمود زوی چې 21 کاله عمر لري، 4 میاشتې کېږي چې نادراکه دی. بس هر ورځ په کپاتۍ په داسې میرو دی جنګ وایي. زما نوم چې دی آزاد خان دی، د هلمند ولایت د شرقي لشکر بازار زه ستا سره په تماس کې یم. خو زه د ازادۍ راډیو ته دا غوښتنه لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالمعیک د کندهار ولایت خبره کوم. ما یو ماما دی دا دوه ساله کېر چې د خپله کوره نه درکه دی. سید علی آغا نمیر د سید رسول آغا زوی دی. کار مسلمان ورورې په اړه معلومات لري په دغه شمېرو چې زنګ ووهي 0 0 0 4 3 0 2 6. شمېره یو ځل بیا 0 0 4 0 10 0 0 6. هر څوک که په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زنګ ووهي.
زه کاپیسا ولایت نه خبرې کوم. دوه سالی لسی زما زما زوی چې دلس میاشتې دی چې مفخور شوی دی. که چېرته بد وي دغه ادرس تلیفون باندې شماره زنګ دي وایي راته. او 0 0 6 5 5 0 2. سلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زما یو زوی دی عمل نومېږي په چپه مخې ګردۍ ټاپ دی د 14 کالو ځوانکۍ دی د 2 میاشتې راهیسې کېږي چې د کوره وتلی ورک دی. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري و دې نمبر ته دې زنګ ووهي 0 0 0 1 9 2 4 1 1 1 0 0 0 1 9 2 4 1 1. او بل نمبر دی 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 میش پیاده سپر تلور و سلام هر سوک چه دقا پاره معلومیات لگی دلمان رزی و ما تا دیم خبر های که جایزه و ککی دیم
ما پیغام دادی در روزگان ولایت چی دستات و لطوالی در چشکنی در بغلک در کلی تخیم که تماس کیم از منو مخصود لادی از ما در کازی در رخمت الله در دول متجب لالازوی تور سیل نفر دی تا در روش کار تا ندره کدی کار چا تا معلومات وی او یا ای دلی وی او که یا دیز ما شخ خلاوری تا غشمیرو تا دی جنگ وی سفر وستا و اتا او یا دو اتیا اتیا یو آره بیادر تا تکرارم سپر و سپر ات و سپر ات دو ات سپر شل زره اغانه اینام ورکوم
زه ولی محمد ده هلمند ولایت څخه درو کشو عزیزانو پروگرام ته دا پیغام پیردم زموږ یو عزیز سلامه د جمال د خیرالدین زوی د هلمند ولایت کلایبیس نسیم اوسیدونکی چې درې میاشتې مخکې ایران ته تللی و اوس د ایران څخه راولي افغانستان ته او دماغي تکلیف هم لري که هر مسلمان ورور د دفاع اړه معلومات چې زموږ سره په دې شمېرو اړیکه ونیسي او خپلې شمېرې ترلاسه کړي د ټلیفون شمېرې دي 0 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
د سیمبلک د بیرج بالرس سره په تماس کې يم. زما زوی ورک دی د څورلو سکار دی نن به مرم دی شل میاشتې کېږي چې د کور څخه ناګرګه سوي دي. هر مسلمان ورور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې یا په حکومت کې که په هیات کې د ده په اړه معلومات چې د محرم محرم سر بخونده د څورلو سکار دی نو د خدای په لحاظ دغو شهیدو جزمو سره تماس ورسي. صفر اویا دوه اویا دېرش یو سلو څلور دېرش صفر اویا دېرش نهه دېرش پنځه سوه اووه شپېته صفر اویا اته اویا څلور څلوېښت دوه سوه یو څلوېښت.
بلې السلام علیکم. ګلانوار مجبور خبرې کوم د ننګرهار ولایت فچراګام ولسوالۍ نه. زمونږ یو کلیوال دی تقریبا دا اته نهه میاشتې کېږي چې کور نه درکه شوی دی، کابل ته لاړ دی او کابل نه هماغسې ورک شوی دی، پته نه راته نه لګي چې دا کوم طرف ته لاړ وي. نوم یې ولایت خان دی، د پلار نوم یې اتلاسا دی. که هر چا ته په دې اړه معلومات وي، په مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 4 4 5 5 6 شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 4 4 5 5 6 ډېره مننه.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یو وراره ده، باران نیمیږي، 15 کاله کېږي له کوره سترۍ تنده، مور و پلار او ښځه او ټول کور یې د ده په تمه شپې سبا کوي. نو که هر مسلمان ورور ته د باران په هکله معلومات یې و موږ ته دې لطفا مهرباني وکړي په دغه شمېره زنګ ووهي، 0 5 2 0 2 2 4 5 شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 5 2 0 2 2 4 5 په آخري کې د شادي د ازادي راډیو آباد دي، د ازادي راډیو او شاد او آباد دي انله امیرزی صاحب او شاد او آباد دي د 12 بجو د خپرونې چلوونکی میرویس امینی. وسلام.
هلو امیرزی صاحب، سلام علیکم. تل د ژوندی امیرزی صاحب ته، استاد رادیو ټول کارکوونکي، چې د ورکو عزیزانو پروګرام چلوونکي جاوید اوربل یم، د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ. تا سره په لیکه کې خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر شي، څو څو وارې مو مخکې پیغام پریښی و، د مونږ د ورک لږ ډېر معلومات شو. امیرزی صاحب ما پیغام که خفه کېږي نه، بیا بیا لږ نشر کړه او په تا د توجه په هیله د لمبر به تکرار کړم. جاوید د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ ته سره په اړیکه کېږم، خدای دې وکړي چې ما پیغام په بشپړه توګه ثبت او نشر شي. نو 0 9 2 8 8 8 4 3 5 3 شماره غواړم چې یو ځل بیا تکرار کړم، 0 9 8 8 8 4 3 5 3 د ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه. امیرزی صاحب د ژوندۍ په مخه وخه
د ازادۍ راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي، 0 0 4 4 2 2 2 4 4 1 15.
الو السلام علیکم، زبانم اودو ستار زبان ورک زینم مرخان مشهور په محمد شاه وګړو کال کې چې د کندهار ولایت څخه د برکت سوې دي. هر څوک په امام ماتره نو مرسره په دوه شمېرو ته ماشینس سپارا بیا اته شپته شپته نه سو درڅل ویش. هر څوک په امام ماتره نو مرسره په دوه شمېرو ته ماشینس لمر یو ځل بیا سپارا بیا اته شپته شپته نه سو درڅل ویش. والسلام علیکم.
عبدالستار اند فراد ایلات ان ګلستان ول سوالیمه. ما یو زوړ څه چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا دا 5 کال کېږي چې ورکړې معلومات یې ما ته نه سنه د ژوند او نه د مرګ. د هر مسلمان ورور ته که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات وي ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره 0 5 2 3 9 3 9 یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم، یا د چا سره که بندې د مسلمانو سره ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره 0 5 2 3 9 3 9 وسلام به احترام یو جهان مننه د ازادۍ راډیو ته چې زموږ پیغامونه نشریا تور خې تل سرتل دي په ژوندۍ بڼه. ازادۍ راډیو الله دې کامیاب لري.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. گرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره و. په دې لړ کې په دغه پروګرام کې موږ کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه می خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په الله نه چې ازادي رادیو د سهالونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
ڈیموکریسی نہ وائے
ظلم و استبداد بو
ڈیموکریسی نہ وائے دنجون خوانزی بنو پرانستل شوی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نہ وائے نو رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دا ڈیموکریسی املا تڑے